سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاستوایم وړاندې اورئ ملګرو ملتونو طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بللی او ویلي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې افغان چارواکي په اړه وایي
اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي شاتګ یکه تازي له نړۍ سره ترنګلتیا او په ټوله کې تور دوران نه غواړي
عبدالله عبدالله وایي که طالبان سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي لویه تاریخي تیروتنه به کړې وي
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي یو ستره تاریخي تیروتنه به وي
افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 1509 تنه په کرونا وباخته شوي له ډلې 14 کسان مړه شوي او تر بل نیم ساعت به د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیوال او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې سره لوبه پیل کړي
نو احساس خله روح نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه نو ښه نتیجه واخلو لکان فعلا 100% آماده دي
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروانه ورو
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي نامعلومو وسله والو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او د بشري حقونو څو نړیوالو موسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده د خبرونو تفصیل ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل مولوی کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار للمانځه وروسته له جماعت څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې حمله کوونکی په تیښته بریالی شوی او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی د اوروزګان امنیت قمندان وایي ژر به ګیزاب ولسوالۍ ته کومکی ځواک ورسی شي د ولایت امنیت قمندان علي احمد عطایی د خبرو وروسته لدې وکړه چې د ګیزاب امنیت قمندان لالی وویل د وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیت قمندانې پرته نورې ټولې سیمې طالبانو نیولې دي خو د اوروزګان امنیت قمندان دا خبر ردوي او وایي چې طالبان په شاتم بول شوي دي د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکمینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیاڼی وایي دا کسان په تیرو دو ورځو کې په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارز دیرش نور ټپین شوي دي چې په وژل شو او ټپینو کې اکثریت کې بهرانيان په ځنګل ډول پاکستانی آبادی
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکی مینی او پچیرو اګام ولسوالیو څخه د نشټو راپورونه ورکول کیږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام او نړیوال جام لپاره په مقدماتي سیالیو کې نن د بنگلاديش له لوبډلې سره مخامخ کیږي دا لوبه څه کم نیم ساعت وروسته د قطر د پلازمینی دوحې په بنې هم لوبغالي کې پیلېږي د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 او آسیایي اتلولۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د بشری حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبري اعلانو د حملو پر زیاتیدو اندیشته شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څیړنو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د بشن نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خبره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل که ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپل ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی رئیس ولکان بوسکارت په یوه لیک کې ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایو اتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتو پوروړي دي په عمومي اسمبلی کې د رایې له حقه بې برخې شي. د ملګرو ملتو د منشور د 12مې مادې له مخې که د عمومي اسمبلی هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ور نه کړي، په دې اسمبلی کې د رایې ورکولو له حقه محرومي شي. د اروپای اتحادیې وو هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا د راوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلي جواز ورکړي. د اروپایي کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت، بلغاریا، ډنمارک، کرویشیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلی جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي یا یې کورونا کیره کړی وي او یا هم منفی ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پاڼه بند کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبه په ورځ وویل خپل ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک روسته لدی چې د ترامپ پلویانو پر کانګرس یرغل ورور د ترامپ اکاونټونه وسندول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو څلوري ساتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه تلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 20. کندهار کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 26 کل سوي. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 کل سوي ده.
خبرونه مواردل تر خبرونه ورسته مده هوا د حالات اټکل ورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وسم رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکي ګواښ بولی او ویل القاعده شبکې سره اړیکې لانی دی پری کړی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخیدو په حال کې دا او لا هم فکر کوي چې د زور لاري واکټ رسیدای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شو هدفي وژنو مسولان طالبان ګنی او جاتوی د مولا محمد عمر د زوی مولا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د ډلې زنی مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت هم منیش طالبان له القاعده سره اړیکې پالي خو طالبان یې ردوي. په دې اړه په مکرې د غراپور ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای طالبان له هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه خنشته چې وخی دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه پورې سپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا اته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د روخانه د چې طالبان او القاعده اړیکې پالي ځکه دوی لګډو ګټو سربیره ایدیالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره یې اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخیدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50-70% خاوره په واک کې لري او یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یک تازه لنړی سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه واړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي توک کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو له خوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بدل شوې، خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عائشه او پسیما کینوري ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په راپور کې طالبان یو ننګونکي ګواښ بللې ده. لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا وایي د ملګرو ملتونو په دې دریز کې د افغانانو لپاره څه نوي نشته، بلکې د دې خبره سولې ته یوازې د هغو طالبانو هڅول دي چې په دوها کې ناستي. هغه وایي مهمه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لټول خو سره خبرې وشي، یوازې د طالبانو خبرې او داوی د دې خبره مهمه ونه ګڼل شي. په دې اړه پام کړئ لخغلی فردا سره دی مرکیت
په دغه راپور یا په دغه سیزن کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خال د منګي جوالیان هم پولیوي او آگاهی ور باندې ونه لري. دا خبرې هغه تکراری خبرې دي. په دې خبرو کې یو شی شته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان ولري، د هغه پلان د پیش منظر دپاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنو کې. د افغانستان په مسله کې هم همداسې. اوس دغه پلان چې په راتلونکي کې چې دوی لري، د دغه اعلامیه نه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو دپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیه د تعبیر دپاره سړی کولی شي ووایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدشه وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او د دوحې والا خلک جلا، چې دوی غواړي په دوحه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کړي او په هغه باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښي ویدي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی دا چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوسته دي، په دې باندې کوم بل پلان لري. او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته امریکایان طالبانو ته د راتلونکي آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشه چې د دوی سره باید تاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني، او خو یې جنگونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلیدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، دوی طالبان خو د وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خو دغه دردونه چې دوی کې اچول کېږي د راتلونکي پلانونو لپاره، د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی، او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځولو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانیو کلونو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
د اوسنۍ پراخو جګړو ته پکتو دا چې طالبان ادا کوي، موږ د دوی خبره برلاسي او سیمې نیسو. افغان چارواکي وایي چې دوی مزپلی دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلي دي. څه فکر کوي دغه سي حالت روان وي؟ آیا طالبان سره غوښتل کیږي چې یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولې دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي، او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردو یې نیولی وي، کوم نظامي دیز یې نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې په نیولې دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولاړ خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که خده که خراب ده ولې په نظر ولاړ ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نشي راوړلی. ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوي.
ل لندن میشتي افغان کارپو جرنالیست فاروق فردا سره مو مرکه واورید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی راپور په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تاریخي تیروتنه به کړي وي. عبدالله چې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د پخواني خطیب محمد ایاز نیازی او دوه نظامی قمندانانو داود ترڅنګ د شاه جهان نوري د وژنې د تلینینو په مراسمو کې خبري کولې، ویل ټول افغانان سوله غواړي ځکه مهمه اړتیا ده. بلخوا یو شمیر سیاستوال محمد ایاز نیازی د سولې شهید بولي او ټینګار کوي چې د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي سولې ته د رسیدو هیله سته، خو که مقابل لوری یعنی طالبان جګړې ته دوام ورکړي هیڅ کله به روانه جګړه پای ونه مومي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ یې کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د خطیب محمد ایاز نیازی د وزل کېدو د لومړي تلین په مراسمو کې خبرې کولې، وویل که د جګړې مقابل لوری فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تیروتنه کوي.
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود. که مقابل لوری فکر وکړي چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي، یو ستر تاریخي تیروتنه به وي، یو ستر مسولیت به وي چې وډاله به د خدای په مقابل کې پروژو یږدي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې په پروسه کې د دینی علماو ونډه مهمه بولي او زیاتوي محمد ایاز نیازی لدې کبلو وزل سچې د سولې په اړه بحث او لارښوونې به کولې. په دې غونډه کې د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د وکمنۍ پر مهال د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانونی بیا محمد ایاز نیازی د سولې د لارې شهید وباله، خو له حکومت یې وغوښتل چې د هغه د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي.
ډاکټر نیازی په واقعیت کولای شو وایو چې د دې ترڅنګ چې د محراب شهید وو د سولې شهید وو. دولت وویل چې د شهید ډاکټر نیازی قاتلان یې نیولي او پر رسنیو وښودل، خو وروسته له هغې د هغو د محاکمې او خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په اړه هیڅ ډول عملي اقدام ونه شو. د دې موضوع او معلوماتو د پوهېدو د ټولو خلکو دینی عالمانو د ډاکټر نیازی د کورنۍ او خپله د هغه شخصیت حق دی چې
افغانستان ایست که در این مورد هم اقدام عملی بکنند.
در کابل دو وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی تیر کال د خبرګولی په دیار لسمه د جماعت دننه د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې په پایله کې ووزل سه. په ورته وخت کې د کابل په یو بل څنډه کې د 303 په میرزون د پولیسو پخوانی قومندان جنرال داوود او د تخار د پخوانی امنیه قومندان جنرال شاه جهان نوري د وزن د لسم تلین په مناسب جوړ شوی مراسمو ته خبرو کې د ملي مصالحې علي شورا رئیس غوښتنه وکړه چې په یووالي او قناعت سره د نظام د احتمالي سقوط مخنیوي وسی. ښاغلی عبدالرو ویل د چارواکو، سیاسونو او نورو ترمنځ اختلافات سته، خو دا ټکی باید د نظام د تضعیف سبب ونه سي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دا هم وویل چې د تیرو دوو میاشتو په پرتله وضعیت بدل سوی او غوښتنه وکړه چې ټول باید خپلې غوښتنې یو لور ته پرېږدي او د هیواد په فکر کې سي. د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال سولې د لرې پات کېدو او په دې برخه کې د پرمختګ د نستون خبره کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی بیا دوه ته تللي او تمخی چې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې تر اوسه په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې اوبه نه دي شیندلې.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
اوس به امر شو ننګرهار ته درا پورن لمخې په ننګرهار کې ورستیو جنگ جګړو ګڼ خلک خپل اصلي مینو کړه کولو ته اړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټ.
د زیشوی کورنۍ اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کرایه په کورونو کې اوسیږي او ناچاره کورنۍ خو لا د سرپنا لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپنا غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیرالله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې ډیر دی وایي
نورې څوک نه دی پاتې. بس طالبان دغه ساحه دغه په ولکه کې ده. مړ تازه تلی او مامن ته درې م باندې کړي وي تنګ سي خوارین تیرې کړي. بس دولت توجه نه او تین بیا را کډول کړ بیا راووت دغه ساحه
په مونږ کالی راوړ دغه بچیان بس هغه ځکه په ډاک پراته وي وای و درې واغه ځمانې بس بیګاش پکړي. اوس
دغه به زی شوی کډول په سپینغر او چین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومت د چانیزو عملیاتو د غوښتنې ترڅنګ په خپلو سیمو کې د امنیتی پوستو د جوړېدو او د ځایي پاسونکوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دوه تنه شیرولی شینواره او رحمت نبی وایي
عملیاتو غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یو بس نور بیرته خپل ځمکو لاړ شو پټیم کړلی دی او بس حساب کتاب ډیر تاوان پټو باندې شي.
ځکه لوی کالم خواري کړی او همدغه تم سترګې نیولې وي غریبۍ لاسه نه بل دی اړیسته او دغه فصل مینه خراب. حکومت نم دا غوښتنه لرو چې موږ غم وخري او طالب تم داسې یو چې تم لګا وو گزاره موږ سره وکړه.
د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګېنې وایي د جګړو له امله د سپینغر او چین ولسوالیو څخه په سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي.
چین او سپینغر ولسوالیو څخه شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوې دي خو لا د دقیقه سروې نه ده. موږ همکاران کار کوي په دې باندې چې بې ځایه شوې کورنۍ په نخ او له دوی سره بیړنۍ مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویان سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ننګرهار ولایت اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب قل اردو درې میپل لیوا قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د اړمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چانیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پیښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شو او لاس ورغلی و د دفاعي امنیتي ځواکونو د چانیز عملیاتو د دوام په ترڅ کې د سیمه د وسلوالو ترورستانو لشتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاک شوې ده.
لاچین او سپینغر نه علاوه په خوګیانو په چیرګام او اسکی مینه ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې وي او د ولسی پاسونوالو او محلي اردو لوري پکې امنیتی پوستې جوړې شوې وي. د تیری یوې اونۍ راهیسې پکې جنگونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یولس ولایتونو کې دي بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې موږ ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نورسته کړ چې دا ساحه نور مطالعات ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلون کې سرته ورسو. یعنی دا دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمه په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دی کې به موږ نور کارونه کو.
د دایکندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیساره ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شربت د خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غنی هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتې دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی هغه معمولي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي دا سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې ازادي رادیو خبري مجله مو اوریده. د پای راپور هم د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د نن ماخام د لوبي په اړه ده. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماخام له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبه مخکې په اماراتو کې تمريني کمپ تر سره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه تر سره کړي دي. له پوره چمتووالي خبري کوي.
Мале тамлинаве амутук сар мурабимо форма куфтабу тамутук пеш бордем ва аса бабам шо росиястем дега и мусабахара баид бабарем 100% як мусабахе хуб бази мекунем ва кошиш мекунем ке натиже хуб биде алакан фелан 100% амаде ди هم د فزیکی هم د رواني د طریقه نه نو ان شاء الله امید لرو چې تاسو دواګان موږ سره ان شاء الله یو ښه نتیجه به واخلئ.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلیک یو سلو نڅلو ختم او بنگلاديش په یو سلو څلوراتیو مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کې دوه لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول په هیګه چې قطر د ګروپ غوړه ټیم دی. نتیجو خودلای او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واځي دی چې عمان یې اخلي. پاتې شو دریمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوي موږ او هند سره لوبېګو خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
India.
د 2022 کال د فوتبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایی جام غوراوی سیالي د قطر په قربتوب تر سره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې تر سره شي.